نگهدار.
آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټي کې واوري
د پولیسو د یو سلو شپک سلوخت افسرانو د سی تارنوالۍ ته سپارل شوې دي پاکستانی طالبانو تایید کړل چې د هغوی مرستیال وژل شوی دی او د اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې په مصر کې به د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي
د افغانستان د ولسی جرګې استازو د پولیسو په قواوو کې روان اصلاحات ستایل دي
دا یو نیک اقدام ده خو په حکومت سره همکار یو دا بیا نیک اقدام کړو
د خوست په ولایت کې میشتو وزیرستاني مهاجرو ویل دي ک پاکستان د سر او مال تضمین ونه کی نو دوی بیرته وزیرستان ته نزي
د پاکستان حکومت لخوا د مالی مرستې تضمین وجود ونه لري موږ بیرته نستنی
د پولیو یا غوزان په حق له د ولس د خبرولو او په هولو د پاره د ډرامو لړۍ ادامه لري نن به 22مه برخه واوري خو تر هر سمخ کې عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه وای
السلام علیکم د پولیسو د یو سلو شپک سلوخت افسرانو د سید سارنوالۍ ته سپارل شوې دي د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش ریاست د اختلاس بډو او د دند څخه د ناوړی کټه خصنه په تور د څلورو جنرالانو په ګډون د کورنۍ چارو د وزارت د یو سلو شپږ څلوخت افسرانو د سی لوی څارنوالۍ ته سپارل دي د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش رئیس ضیا کوستانی په دې حق لا داسې ویل
هغه ویل یو سلو پنځه ویشت جلده دوسیه چې پکې څلور جنرالان نوي لوړ پوړي افسران دوه پنځوس ساتنمنان او شپږ لوړ پوړي ملکي مامورین شامل دي د دوی دوسیې په مختلفو مواردو کې لکه له دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه اختلاس بډې او نور منفي مسایل چې موجود وو بشپړې شوي او څارنوالۍ ته سپارل شوي دي
په تیرو شپږو میاشتو کې د کورنۍ چارو وزارت اړوند پنځه سوه څلوېښت جرمي پیښې څیړل شوې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د یوویشتو ولایتونو په هغو ولسوالیو کې چې د پولیو یا ګوزان د ویروس له لوړ خطر سره مخ دي څه باندې شپږ میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي د دې وزارت په یو بیانیه کې راغلی دی چې د ژمي په سړې هوا کې د پولیو د ویروس د سرایت کچه ټیټوي نو ځکه یې له لومړي پړاو کمپاین څخه دوه اونۍ وروسته د ګوزان ضد واکسین دویم فرعي کمپاین هم پیل کړی دی او دا هم نړیوال خبرونه پاکستانی طالبانو تایید کړل چې د هغوی مرستیال د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري
د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو د غمرستیال د تیرې پنځشنبې په ورځ د پکتیکا په ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی خو په خپله پاکستانی طالبانو بیا ویلي دي چې دا برید په شمالي وزیرستان کې شوی دی د پاکستانی طالبانو نطاق محمد خراسانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د خالد مسعود په ځای مفتي نورولي ولی ټاکل شوی دی او په جنوبي وزیرستان کې به د وسلوالو مشري کوي پاکستانی طالبانو ویلي دي چې نوی ټاکل چې نوی ټاکل شوی مرستیال د غر سترګه په نامه شهرت لري او د پنجاب په ایالت کې په یوې مدرسې کې درس ویل دی او په کراچۍ کې د وسلوالو مشري کړې ده زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوریا د هند دفاع وزیر ویلي دي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بریدونه د جیش محمد ډلې کړې دي چې مرکز یې په پاکستان کې دی د دفاع وزیر نرملا ستاراج پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې د دې ناوړه پیښو عواقب به وګوري میرمن ستارام همدارنګه ویلي دي چې پاکستان ته به شواهد وړاندې کړي چې په دې بریدونو کې د جیش محمد ډلې او د دې ډلې مشر مسعود اظهر لاس درلود ستارام ویلي دي چې د دې دواړو سره پاکستان همکاري کوي خو د پاکستان د بهرنی چار وزارت بیا دا تورونه رد کړي دي وایي چې نړیواله ټولنه باید پوه شي چې هند په دا ډول کارونو غواړي د پاکستان نوم بد کړي وسلوالو کسانو د همدې تیرې شنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي عسکرو سره اته څلوېښت ساعته جګړه وکړله پنځه هندي عسکر او یو ملکی کس پکې ووجل شو. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت یو غړي سنا ته ځان کاندید کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د کرشنا کوماری په نامه د مېرمنې د سند په حالت کې کاندید کړی دی او ګوند د غړو نه غوښتي دي چې هغې ته د رایې ورکړي. د سنا د مجلس انتخابات د مارچ په درېمه کېږي. کرشنا کوماری د یوې غریبې کورنۍ غړې ده. وایي هیڅ داسې خیال نه کوي چې د سنا مجلس ته به کاندید شي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي دي چې په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات به ګډوډ کې دا انتخابات بل میاشت کېږي. داعش د خلکو نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یوې ویډیو کې چې تقریبا 30 دقیقې ده په سنا او څو نورو ځایونو کې د دې ډلې لخوا شوي بریدونه ښودلي دي. تر اوسه په مستقیمه توګه دا نه ده ثابته شوی چې آیا دا ویډیو رښتیا ده که نه، خو ویل کېږي چې دا ویډیو هم د داعش د پخوانیو ویډیوګانو په شان ده. په ویډیو کې داعش د خپلو وسلوالو نه غواړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په حوزو دي بریدونه وکړي. په مصر کې د روانې میاشتې په 16 او 18 د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د بشري حقونو د فعالې او په پاکستان کې د مدافع وکیلې آسمه جانګیر پر مړینې خفګان څرګند کړی دی او د عدالت او برابرۍ د فعالې د هغې هڅې او میړانه ستایلې دي. ګوتیرش میرمن جانګیر د دیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې ده. د میرمن جانګیر لور وایي چې مور یې د زړه د ناروغۍ له امله د 16 کلنۍ په عمر د لاور په ښار کې مړه شوله. د فلسطینیانو یوې ډلې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د پوځ یو موټر په تیږو وهلی، دوه عسکري ژوبل کړي دي. پوځ ویلي دي چې یو عسکري د ټپونو په خاطر په روغتون کې بستر شوی او قهرجنو مظاهرچیانو یو توپک هم د ځان سره وړی. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې دا ټانک په غلطۍ سره د لویدیځې غاړې د جنین سیمې ته تللی و. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو د وزیر سامی شکری سره کتلی دي. دواړو ډیپلوماټانو د لیبیا، سوریې او فلسطین د سولې په هکله خبرې کړې دي. دواړو چارواکي په داسې وخت کې سره ویني چې د مصر پوځ د سینای په ټاپو وزمه کې پوځي عملیات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تروریزم ضد جګړې کې ورسره ولاړوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خوست کې میشتو وزیرستاني مهاجر ویلي دي چې که پاکستان د سر او مال ضمانت ورنکي، تضمین یې ونکي، وزیرستان ته بیرته نزي. د امریکا د سنا مجلس نن د مهاجرت په موضوع باندې بحث کوي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې د اداري فساد او له مقام نه د غلطو استفادو په تور یې د دغه وزارت د 4 جنرالانو په ګډون 146 لوړپولو افسرانو او ساتمنانو دوسیې سرانوالۍ ته سپارلې دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تفتیش ریاست د اختلاس، بډو او لدند څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د 4 جنرالانو په ګډون د کورنیو چارو وزارت د 146 افسرانو دوسیه لوی سرنوالۍ ته سپارلې دي. د دغه وزارت د تفتیش رئیس جنرال زیا کوستانی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په 13 میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت اړوند 1500 پیخي سیړلې دي. هغه ویل 1525 جلد دوسیه چې پکې 4 جنرالان، نوی لوړپوړي افسران، 25 ساتنمنان او 6 لوړپوړي ملکی مامورین شامل دي. د دوی دوسیه په مختلفو مواردو کې لکه لدند څخه ناوړه ګټه اخیستنه، اختلاس، بډې او نور منفي مسایل چې موجود وو بشپړې شوي او سرنوالۍ ته سپارل شوي دي. ښاغلی کوستانی دغه راز وویل چې په دې موده کې د پولیسو 130 افسرانو ته چې له عسکري قوانینو څخه سرغړونه کړې وه سزا ورکړل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رئیس زیاته کړه چې په دغه وزارت کې د اداري فساد اړوند په یو شمېر نورو لویو دوسیو هم څېړنې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګه د کورنیو چارو وزارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او دا د اصلاحاتو او شفافیت پر راوستلو کې نیک اقدام ګڼي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
اقدام دا خو په شرط دي چې واقعا هغه مجرمین چې وایي په بډو کې یا په رشوت اخیستنه کې لاس وي یا له وظیفې نه ناوړه استفاده کړې وي، هغه اشخاص وي هغه موږ د حکومت ارکلی کوو، خو په دې کې بعضی وخت داسې هم راځي چې سیاسي ملحوظاتو له مخې نه هم بعضې افراد چې هغوی واقعا وطن ته خدمت کړی په دغه رقم ته بدبختیو کې شاملېږي. نو موږ به وګورو چې دوی دغه لیست موږ ته راولېږي چې واقعا هغه اشخاص وي چې دوی په فساد کې شریک دي. موږ له خپل حکومت سره همکار یو او دا بیا نه اقدام کړو.
د ولسي جرګې دویم مرستیال زیاته کړه چې نه یوازې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو راوستل اړین دي، بلکې په ټول امنیتي او دفاعي سکتور کې باید جدي اصلاحات راوستل شي. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د مکافاتو او مجازاتو پر اصولو ټینګار وکړ او ویل کله یوې خوا مجرمو افسرانو ته سزا ورکول کیږي، له بلې خوا باید هغو امنیتي او دفاعي منصوبینو ته لزان څخه ورتیاخي مکافات ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو دراوستلو لړۍ پیل کړې او په دې برخه کې یو ستراتیژي هم جوړه کړې چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه وزارت د فساد زړه بللی وو او په دغه وزارت کې پر جدي اصلاحاتو ټینګار کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د داعش سره جګړه پایته نه ده رسیدلې. ښاغلی ماتیس ایټالیا ته د سفر په دوران کې په روم کې د هغو هیوادونو د استازو سره خبرې وکړې چې پوځیان په سوریه او عراق کې د داعش په ضد جنګیږي. برېښنا عمرخیلې رپورټ راکړه.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن دوشنبه ویل چې د سوریه جګړه ډیره پیچلې جګړه ده او امریکا به په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړې کې خپلې ونډې ته دوام ورکړي.
اول داعش په فزیکی ډول ختمو، دا کار امدا اوس روان دی. ناستو کسانو ستاسو په یاد دی ما ویلي وو چې د داعش په وړاندې جګړه پای ته نه ده رسیدلې. جګړه دوام لري او همدا تیره اونۍ هم ډیره سخته جګړه وشوه.
ښاغلی ماتیس ټینګار وکړ چې په عراق کې د داعش په وړاندې جګړه آسانه وه، ځکه امریکا د عراق له حکومت سره په ګډه کار کاوه او امریکایي ځواکونه به په سوریه کې هم خپل ماموریت ته چې د داعش په نښه کول دي دوام ورکړي.
جالبه ده په منځني ختیځ کې هر چیرې چې ستونزه پیدا شي دی هغه تر شا یو شی وي، که هغه په یمن، بیروت یا سوریه کې. په هر حال ایران په هغه کې ښکیل.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې دننه ایرانی او سوریایي ځواکونو ته کلک ګزارونه ورکړي دي او د هرې تیری ځواب به ورکړي.
موږ ټولو ته واضح کړي ده چې په سوریه کې زموږ د جګړې اصول نه دي بدل شوي. موږ به د هر هغه اقدام په وړاندې برید وکړو چې موږ ته تاوان رسوي. دا زموږ پالیسی وه او دې پالیسۍ ته به دوام ورکړو.
په سوریه کې د اسرائیلو لخوا د شنبه په ورځ برید لاغه وروسته پیل شو چې د سوریه ځواکونو د اسرائیلو یو اف 14 ډوله الوتکه وویشتله او اسرائیل د 1902 کال وروسته د لومړي ځل لپاره یوه جنګي الوتکه له لاسه ورکړه. د اسرائیل د پاوز په وینا پیلوټ له الوتکې ټوپ کړی او الوتکه په اسرائیل کې لوېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ناټو راتلونکې غونډې کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي خپل متحدین منصفانه ونډې اخیستو ته تشویق کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د خوست په ولایت کې میشتو وزیرستاني مهاجرو ویلي دي چې که پاکستان د سر او مال تضمین ونه کړي وزیرستان ته بیرته نه ځي. دوی د پاکستان د حکومت نه دا هم غواړي چې د نړیدرو ملکیتونو تاوان هم ورکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د وزیرستاني کډوالو په وینا د خپل سر او مال ساتنې په اړه وروسته له هغه اندېښمن شوي چې وزیرستان ته ستنه شوي یو شمېر کډوالو د پاکستان د حکومت له لورې له ناوړه چلند څخه شکایت وکړ. د دې کډوالو یو شمېر مشرانو چې په خوست ښار کې خبري کانفرنس ته خبرې کولې شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لپاره د پاکستان حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته ځینې شرطونه وړاندې کړل. په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود خبریالانو ته وویل چې وزیرستان ته ستانه شوي کډوال په یوه کیمپ کې ساتل کیږي او د پاکستان د پوځ له ناوړه چلند سره مخ دي.
افغان دولت او د خوست معزز خلکو د بیرته تک په برخه کې زموږ هیڅ ډول ممانعت نه دی کړی او موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنیږو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زمونږ لپاره د بیرته تک زمينه برابر کړې نه وي.
د حیات محسود په وینا یو شمیر خبری رسنیو د پاکستان د حکومت په حواله ویلي چې افغان دولت له وزیرستاني کډوالو سره ناوړه چلند کوي، خو ده د خبرې تش ادعا او بې بنسټه وبللې. د وزیرستاني کډوالو په شرطونو کې یو دا هم ده چې وزیرستان د پښتونیدو سره د پاکستان حکومت ورته ټولې اسانتیاوې برابرې او د دوی د نړیدلو ملکیتونو تاوان ورکړي.
په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال د خلکو کورونا، مدرسې، مکتوبونه او دکانونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. کدا بیرته جوړولو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د مالی مرستې تضمین وجود ونه لري، موږ بیرته نستنیږو.
د ځینو رسمي شمیرو له مخې چې شاوخوا یو کال رئیس شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې، زرګونه کورنۍ ستنې شوې دي، خو څه باندې لس زره کورنۍ لا هم په خوست کې اوسیږي. د دې کډوالو یو قومي مشر ملک شیرازیز خبریالانو ته وویل چې کډوالو وروسته له هغه له تګ نه انکار وکړ چې د پاکستان پوځ ورسره ناوړه چلند پیل کړ او د کورونو د سامان پر وړلو یې بندیز هم ولګاوه.
په چار دادو چې په نړۍ کې کوم انساني حقوق ته مهاجر حیثیت وي، په هغه حیثیت شکل مندې میش خپل کلی وطن ته ستونکو اوم نیږي، او داسې نه چې د میش چې کومه دو دلته موټر نه پوتی وي، ګاډر نه پوتی وي، مولر نه پوتی وي، او اکیزم واسه د میش تبیه شوی دی ویلې چې کورونا ړنګ دی، بازارونه ړنګ دی، او بیا په بازارونو په کورونو په دکانونو باندې لانجې پښې چګې شوې چې دا کوم کور ړنګ ده، بلته ور غرزیدل ده، هغه د پتن لګې دا کور دی چې او دا دی چې.
په کال 2014 میلادي کې چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم عملیات پیل کړل، شاوخوا 500,000 خلک بیکوره شول چې نږدې 200,000 یې خوست ته پناه راوړه. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم امریکا غږ ته وویل یو شمېر هغه وزیري کورنۍ چې شمالي وزیرستان ته ستنې شوې وې په دې وروستیو کې بیرته خوست ته راغلي او دا لړۍ مخ پر ډېرې دوده.
افغان حکومت هم په دې ارتباط ژمن دی چې دوی ته به د ژوند ټول سهولتونه نه یوازې مرستې بلکې دوی د تعلیم او تربیه، د دوی د صحت په برخه کې، په ټولو اړخونو کې به دوی ته سهولتونه برابروي.
دغه کډوالو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه لري چې له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستو ته دوام ورکړي. دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو او د روغتیا برخې ته د ډېرې توجه غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د سنا مجلس نن د مهاجرت په موضوع باندې بحث کوي. جمهور غوښتونکي سناتوران وایي چې دوی به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان د بحث لپاره وړاندې کړي او په اصلاحي طرح به ډېرې خبرې وشي. د امریکا غ خبريالان وایي چې د دغو بحثونو له تودېدو سره سم په امریکا کې د میشتو بې اسنادو کسانو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې خبر تفصیل سایسل منشا آشنا لولي.
The yeas are 71, the nays are 28.
تیر اونۍ د امریکا د حکومت د پاره د دوه کلن مالی تمویل وروسته د سنا مجلس اوس د مهاجرت په موضوع بحث کول غواړي.
بلی، همدلته به پرې بحث وشي. تیار اوسئ، راتلونکی اونۍ به ډېره تاریخي وي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ د دې بحث لپاره ځکه زمینه برابره کړه چې په ماشومتوب کې امریکا ته د راغلو بې اسنادو کډوالو دپاره د موقتي قانوني اوسېدو یو پروګرام یې بند کړ. دا پروګرام د ډاکا په نوم دی. ټرمپ کانګرس ته د مارچ تر 15 وخت ورکو چې دا ستونزه حل
کړي.
د مارچ په 15 به په اوسط ډول هر ورځ زر ځوانان د پاتې کېدو مسؤلیت او په امریکا کې د قانوني کار کولو جواز له لاسه ورکړي.
په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازي وایي چې ځوان مهاجرین به امریکا کې د خپلو هیلو پوره کېدلو یو چانس مستحق دي.
زه دا د هغو افرادو د پاره یو فرصت ګڼم چې زمونږ په هیواد کې لوی شوي دي او زمونږ په هیواد کې د پوره فعالیت کولو وړ دي.
خو جمهور رئیس د ډاکا تر حدودو پورته اصلاحات غواړي.
مونږ په سرحد کې دیوال غواړو، مونږ به دا دیوال جوړوو. مونږ د مهاجرت د قانوني پرمختللي او مسؤونه سیستم رامنځته کولو دپاره درې لومړیتوبونه مشخص کړي دي: سرحدي امنیت، د خپلوانو د سپانسرشیپ ختمول، او د بېمانا لاتری ویزې فسخه کول.
د مکسیکو او امریکا په سرحد د دیوال سربیره ټرمپ غواړي امریکا ته د نړۍ د مختلفو برخو نه د راتلونکو مهاجرینو شمیر کم کړي او هغه کټګوري لومړی درجه مستحق وګڼي چې پرمختللي تجربه لري. خو دیموکراتان د معمولی موافقه پته مدي چې د ډاکا پروګرام کسانو ته قانوني استوګنه ورکړل شي او د امریکا سرحدي امنیت دی او څه زیات ټینګ شي.
د دواړو اړخونو ترمنځ یو نیت شته او دواړه مجلسونه غواړي چې د ډاکا پروګرام او سرحدي امنیت موضوع حل شي.
د جمهوری غوښتون کې ګوند مشرتابه وکیلان وی د مهاجرت اړوند اصلاحاتو ته د ټرمپ پیشنهادونه سم دي.
جمهور رئیس ټرمپ داسې یو خدمت کړی دی چې جمهور رئیس اوباما هیڅکله ونه کړ. هغه د 1.8 میلیونه ځوانانو دپاره چې د ډاکا په پروګرام کې شامل دي د امریکا د تابعیت اخیستلو دپاره یې ورته زمینه جوړه کړه. دا ډېر سخاوتمندانه وړاندیز دی.
خو پوښتنه دا ده چې د سنا مجلس به بالاخره څه شی تصویبوي.
زه د کومې مشخصې نیټې تضمین نشم کولی. اجازه ورکړئ چې لوی اکثریت یې ملاتړ وکړي. زه د ټولو غاړو دپاره د شفافې پروسې ډاډ ورکوم او د دې کار اراده هم لرم.
مچ مکونل د یو آزاد بحث کولو ژمنه هم وکړه، په دې معنی چې وخت به محدود نه وي او سناتوران به وکړی شي چې د بحث لپاره بې شمېره پیشنهادونه مطرح کړي. خو هره فیصله چې سنا مجلس وکړي باید د استازو د مجلس نه تاییدي واخلي او بالاخره جمهور رئیس ټرمپ یې توشیح کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په 21 ولایتونو کې د پولیو یا ګوزنځد واکسین دوم فرعي کمپاین پیل شوی. روان کمپاین بعد د فبروري تر 14 یعنی د جمعې تر ورځې دوام ولري. که غواړی ماشومان مو فلج نشي، د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان مو واکسین کړئ.
او د امریکا خبریال زبیح الله غازی نن د جلال آباد نه رپورټ راکړی دی، وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په 21 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو واکسیناسیون پیل کړی دی. د عامې روغتیا د وزارت مامورین به په 3 ورځو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي.
اتلس میاشتنی مروا اوس خپل چپه پخه نشي راقت کوله. لا په درد نه ده خبره، خو خایي راتلونکي ژوندې له کړاو سره تړلې پاتې شي، ځکه د پولیو خطرناکې ناروغۍ رانیولې ده. نیکی وایي نوسی ته د پولیو نه د بچاو څاڅکي شوي، خو ډیر وخت کوچنیانو ته کیدونکي واکسین بابې زګڼل. هغه وایي د مروا په پلچ ترخته کېدو وروسته ټوله کورنۍ بیداره شوې ده.
دا اوس چې دا ما ته ویل مخکې دا 3-4 ورځې کېږي چې دا دی مونږه ویرولو، نو د دې ځینې کلینیک له وړي دي
دا د افغانستان په کچه د روان میلادي کال لومړنۍ پیښه وه چې د ننګرهار په کامه کې ثبت شوې وه. چارواکي وایي دې کمپین کې به د ننګرهار په کچه 800 کوچنیانو ته د ګوزنځد واکسین ورورسي، خو هر کمپین تر 8000 ماشومان پاتې کیږي چې په دې اړخ کې پر کورنیو دینی عالمانو او قومي مشرانو د کومک کولو غږ کړی.
ځکه چې د والدینو همکاري نه په تنهایي شکل سره موږ نشو کولای چې دا ستونزه حل کړو، او دا یو ملي پروسه ده. په دې کې باید ټول زده کړه پوه شي، علما کرام دي، د معرفت بخش ده، د موږ شافي شوراګان دي، دوی په ټول پکې سهم واخلي او کومک وکړي.
د روغتیا وزارت چارواکي چې د ننګرهار کامې ته ورغلي وایي دا کمپین د افغانستان په 3 هغو ولایتونو کې پیل شوی چې د ګوزن د وایرس خطر پکې تر نورو ډیر دی.
د کمپاین اوله ورځ او تقریبا په 104 اتیا ولسوالیو کې، چې هغه په شرقي حوزه کې، په جنوبي حوزه کې، جنوب شرقي حوزه کې او د شمال حوزې په بعضو ولسوالیو او په ولایتونو کې تطبیق کیږي. دا کمپاین د 5 ورځو لپاره ادامه پیدا کړي. په دې کې موږ تقریبا د 5 میلیونه اضافه شاوخوا
هغه وایي روان کمپینم لسګونه زره کوچنیان د واکسینو لڅاڅکو پاتې کېدای شي، ځکه نا امنی د دې پروسې په وړاندې منفي تبلیغات او نور ستونزې لامل شوي چې ګڼ کوچنیان له واکسینو پاتې دي. دینی عالمانو څو ځله ویلي چې د پولیو ضد واکسین د اسلام لاړ خستونځ نه لري، او دینی علما او قومي مشرانې د دغې پروسې د بریا لپاره مرستې ته رابللي. که څه هم اټکل کېده چې د تیر میلادي کال تر اخره به افغانستان کې د پولیو د وایرس چلن بند شي، خو چارواکي وایي په کړې وعده کې بریالي نه شول او ممکن د 2013 میلادي کال وروستیو کې خپلې موخې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان
خوندی و ساتی در پینزو کالو کم هم رماشوان واکسین کهی زه ستاسو قمرگولیم.
دیشوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ ورونو زه د دې لپاره راغلم چې د واکسین د کمپاین لپاره څو تنه رضاکاران راکړي.
هغوی به څه کار کوي؟
په دغه خپلو سیمو کې به زموږ د نورو کارکوونکو سره ماشومانو ته واکسین کوي. موږ دوی ته اقزامه هم ورکوو، خو ډیره به نه وي، ګیله به نه کوئ.
دا خو ډیر ښه کار دی، ځکه چې د موږ څه کسان به هم واکسین کول زده کړي او هم به هغه اقزامه واخلي، او دا چې لږ به وي که ډیره دا یې مهمه نه ده، ځکه دوی خپلو بچیانو ته واکسین کوي او هغه د اقزامې په خاطر هم نه.
ملک صاحب خیر ویسي، ته رښتیا وایې، دوی د خپلو سیمو بچیان واکسین کوي نو خپل کار یې دی، خو اقزامه یې هم حق دی، ځکه پیسې د ملګرو ملتونو دفتر ورکوي او هغه هم د دې لپاره چې په ټوله نړۍ کې پولیو ختمه شي.
اونو که دلته څوک ګزڼ ووهي ناروغي نورو ځایو ته هم تلی شي، او ما خو چې اورېدلي دلته هم د ګزڼ د ناروغۍ ویروس له پاکستانه راغلی.
هو، یوازې دلته نه چې آن تر افریقا رسېدلی دی. له همدې امله نړیوال هڅه کوي چې د دغه بدې ناروغۍ ویروس له ټولې نړۍ نه ورک کړي.
ډاکټر صاحب، خدای دې تاسې او ټولو هغو کسانو ته چې د ګزڼ او نورو ناروغیو ضد واکسینونه راوړي او د موږ ماشومان له بدو ناروغیو ژغوري ډیر ډیر اجر او ثوابونه درکړي. خدای مو په کار کې برکت واچوه.
یاره ملک صاحب خیر ویسي، که د تاسې مشرانو مرسته او هوښیارتیا نه وی موږ دا کار په یوازې ځان نسو کولی، ځکه څومره چې د دې طرفداران شته یو څه یې مخالفان هم شته، او نه پرېږدي چې د خلکو بچیان له دغې بدې ناروغۍ نه یعنې ګزڼ نه خلاص شي.
چې دا ولې ډاکټر صاحب؟
دا ځکه چې هر وخت انسانان د انسانانو په څیره کې دښمنان لرلی دي، او دغه د انسانیت دښمنان هسې بې ځایه د خلکو په خواري ناروغۍ او بدبختۍ خوشحالیږي.
دوی خپله بم کوم ډول ناروغي لري نو
همدغه په خپله ډېره غټه ناروغي ده، چې نه پرېږدي د موږ راتلونکي نسلونه له دغسې موزي ناروغۍ نه خوندي پاتې شي.
نو ډاکټر صاحب، د تاسې خپل کسان کم دي او که کومه بله خبره ده چې له موږ نه رضاکاران غواړئ؟
نه، د موږ کسان کم نه دي، خو د دې لپاره چې د دې سیمې ځینې بیکاره ځوانانو ته یو دوه ورځو کار پیدا شوی وي او له بلې خوا دوی په خپله سیمه کې بلد هم دي، نو د موږ کسان به په ډاډه زړه ورسره ګرځي او ماشومان به واکسین کړي.
دا مو سم فکر کړی دی، په دې کار سره به د خلکو له زړه نه هغه شک هم ووځي چې ګوندې واکسین ښه شی نه دی او د ګټې په ځای تاوان کوي.
هو، د موږ یو مقصد هم همدغه دی.
دا چیرته لاړې؟ پسې لاړې، ډوډۍ دې سړه کړه.
ډوډۍ به ولې سړېږي، بېرته یې توده کړه، هلته د واکسین مامورین راغلي وو.
د څه لپاره؟ واکسین یې کول؟
نه، وایي موږ ته د کمپاین لپاره رضاکاران راکوي.
رضاکاران یې لا څوک دي؟
څه کسان چې د کمپاین په ورځ د واکسین له ګروپونو سره واکسین وکړي او له دوی سره کلي په کلي وګرځي.
د څه لپاره؟
او ساده ښځې پیسې ورکوي، وایي پرېږده چې د کلیو ځوانان هم پیسې پکې واخلي، بل بلد هم دي، کوم کلی او کور به هم بې واکسینه ترې نه پاتې کیږي.
دا خو یې ښه فکر کړی، خدای دې خیر ورکړي.
او رښتیا هم ښه کار دی
چې هغه د ما وراره ګل محمد او خوري مې لونګ دې هېر نه شي. اوس خو له مامور سره بلد شوی یې، هغه دواړه هم پې ونیسه.
ته خو هر وخت د خپل وراره او خوریو په غم کې.
نو د چا په غم کې سم؟ هماغه مې رګ او ریشه دي.
د ټولو وطنوالو غم کوه، ټول د دې وطن خلک دي.
ځه، هر څوک خپل غم کوي، هیڅوک هم کرار نه دي ناست.
زه نیسم یې پکې. هغه لوی ډاکټر یې د ټیلیفون نمره راکړه، بیا به ټیلیفون ورته وکم او ورته وبه وایم چې ګل محمد او لونګ هم د رضاکارانو په لیست کې ونیسي.
ښه به شي، هغه د چای او بورې پیسې خو بې شي.
واکسین کول به هم زده کړي.
ته خو به نه ورسره ګرځې؟
نه نو، زه یې څه کوم، مقصد کلیوال به خبر کړم چې مرسته ورسره وکړي.
باید وکړي، دوی خپل ماشومان واکسینوي.
هو، ډېر مهم او د ګټې کار دی. چې واکسین نه وای اوس به نیم خلک ګزڼ او چیچک وهلي وو.
هغه د پیرداد ماما مخته وګوره لکه د غلبیر سوری داسې ښکاري. هغه واکسینونه نه وکړي، ډیر خلک مړه او چکن سول.
او شکر دی چې واکسینونه پیدا شول.
په